السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې 16 صفی ولستان اگزام تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. په دغه پروګرام کې دوی منیمای دوه اونیزو پروګرامونو حقیقت سره یو تاند څنګه خبرونه ته زنګړې شوی او په لومړی نیمای کې راپورونه خبرونه دي. په مهمو راپورونو کې اوري چې د هرات چارواکي وایي افغان ځوکونو په شینډن ولسوالۍ کې د څلور دېرش اعظم په نوم ګډ پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي چې پکې تر اوسه پورې یو 50 وسلوال وجل شوی او 50 نور هم ټپیان دي. همداراز په دغې ولسوالۍ کې د بېځایه شویو د وضعیت په اړه هم درته د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د وزیر وایس برمک مرکه هم درته خبروو. دا هم اوري چې نن د یونان په اوبو کې د شلو ډوبو شوي افغانانو جسدونه کابل ته راورسېدل. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اورو چې رحمت الله افغان جوړ کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرته کې د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. د هرات سیمې چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په شینډن ولسوالۍ کې د څلور دېرش اعظم په نامه ګډ پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي او ټاکل شوي څو شېبې وروسته په هند کې د کرکټ په نړیوال شل اوریز سیالیو کې د افغانستان کرکټ ټیم له زیمبابوې سره لوبه پیل کړي. دا هم بشپړ خبرونه. د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر عمومي قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې و ماشومان، اته ښځې او 15 نارینه دي.
تقریبا نن سهار شل جنازې کابل ته راوړل شوې دي چې دا تقریبا د څو فامیله و، یعنی اووه فامیله مجموع د دوی تشکیلولو.
خغلی حقی حق نوازیات کړه چې دغه کسانو جنازې خپل کورونی ته وسپارل شوې. دا په داس حال کې ده چې اروپایي ټولنې د کډوالو لمنلو انکار کړی او له ترکیې سره یې دې هوکړې ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې کډوالو ته کمپونه جوړ کړي. د هرات سیمې چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په شینډن ولسوالۍ کې د څلور دېرش اعظم په نامو ګډ پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو هدف چې هوایي ځواکونه هم پکې ښکیل دي د وسلوالو مخالفانو ځپل دي. ښاغلي فرهاد زیاته کړه تر اوسه په دې عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون یو 50 وسلوال وژل سوي او 50 نور ټپیان دي. د هرات سیمې چارواکي وایي چې عملیات د محل هم روان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د کندهار هرات په لوی لاره د لښکرګاه په دوراهي سیمه کې دوه انتحاري حمله کوونکي نیولي دي. د 215 قولي اردو په خبر پاڼه کې راغلي چې دغو کسانو غوښتل په سیمه کې د ملي اردو پر مرکز حمله وکړي چې د ملي اردو سرتیرو په تلاشي کې پیژندل سوي او ورباندې ډزې کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړه حمله کوونکي په ټپي حالات کې له یو کرولا ډوله موټر سره د ملي اردو سرتیرو لاسته ورغلي. بلخوا د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یو انتحاري حمله کوونکي چې په والي باندې د حملې نیت درلود له و کسانو سره یو ځای نیول شوی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. او څو شېبې وړاندې د افغانستان او هند زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شل اوریزو سیالیو لوبه پیل شوه. تاسیا پچا افغانستان وګټله او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لوبډله خپل پلان جوړ کړی ده او د نوي پلان په مطابق به انشاءالله لوبغالي کې لوبیږي. هر لوبغالی د دې تمثیل راشي انشاءالله د زیمبابوې پر وړاندې له ځانه ښه وړتیا وښيي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه په دې نړیوال جام کې دوه دوه لوبې ګټلې دي او د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووځي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبه زهر څخه واورئ.
په سوریه کې د حکومت عمده مخالفي ډلې ویلي چې د مارچ په څلورم به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ریاض میشتې ډلې چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کېږي او تر ډېره د سوریې د حکومت مخالفي ډلې پکښې راټولې دي، د مارچ پر یولسمه موافقه وکړه چې په ژنیف کې به د ملګرو ملتونو لخوا جوړېدونکو خبرو کې برخه اخلي. دوی وایي د یوې داسې انتقالي ادارې په رامنځته کېدو به بحث وکړي چې بشپړ اجرایي واک ولري. سلیم المسلط چې د دې کمیټې ویان دی، د جمعې په ورځ په ریاض کې رویترز خبري اژانس ته وویل:
The place to begin political transition is in Geneva.
د وی هغه ځای چې د سوریې سیاسي انتقال پکښې پیلېږي ژنیو دی. هلته به د ولسمشر اسد پر رژیم فشار راوړل سي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي. دغه ډله په پرله پسې ډول ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد به په راتلونکي حکومت کې ځای ونه لري، خو روسیه، ایران او د اسد د رژیم نور پلویان بیا وایي چې د نوموړي د برخلیک پریکړه باید په انتخاباتو کې وسي. د سولې خبرو ته د بیا ورګرځېدلو هڅې د هغه اوربند په نتیجه کې سوي چې دوی اونۍ وړاندې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب وسو او تر ډېره مراد سوی هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اوربند سره د سوریې په شخړو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو د مارچ پر یولسمه پرونی خبرداری ورکړ چې د اسد رژیم له اوس هم ځینې بریدونه کوي. د سوریې په 5 کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2,50,000 ډېر کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بې ځایه شول. چین او روسیه اعلان کړی چې په جنوبی کوریا کې د امریکا له لوري د یو دافع هوا سیستم له احتمالي نصبولو سره مخالف دي. امریکا او جنوبی کوریا تیره اونۍ د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو د ډېرېدو په اړه خبرې کړې او پریکړه یې وکړه چې په جنوبی کوریا کې به یو دافع هوا سیستم نصب کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې تر لیدو وروسته وویل چې د دغه دافع هوا سیستم نصبول د چین او روسیې ترمنځ ستراتیژیکو امنیتي ګټو ته زیان رسولی سي او شاید یې نوې وسلوالی سیالۍ سبب سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی بیا وایي چې په هغه صورت کې چې په جنوبی کوریا کې دا سیستم ځای پر ځای هم سي، هدف به یې یوازې دفاع وي او د روسیې او چین لپاره به د اندېښنې وړ نه وي. د پاکستان مشرانو جرګې یو قانون تصویب کړ چې د لومړي ځل لپاره به په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د بربنډو تصویرونو خپرېدل جرم وګڼل سي. دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د جزا د قانون برخه سي چې ولسمشر یې تایید کړي. د قانون له مخې په جنسي تېري تورن شایي 1 کال بندي سي، خو پخوا جنسي تېری یو غیر قانوني حرکت پېژندل کېده. پخوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو له لوڅو تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه وه سوې او اوس د همتر 1 کال بند او $1,000 جریمه لري. نوی قانون د پاکستان دننه د ماشوم قاچاق جنایت بللی دی، خو پخوا یوازې له هیواد بهر ته د ماشوم قاچاق جرم و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي د واشنگټن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله راپورته کړي. سامانتا پاور د جمعې په ورځ وویل چې د توغندیو د ازموینې د اړتیا جوته کړې چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو څو د ایران د توغندیو پروګرام ورو او راکم کړو. نوموړی همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالات له نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندیو د دې پروګرام په کمزوري کولو کې دي همکاري وکړي. د خبرونو پای.
وړاندې په پروګرام کې هڅه کوو چې د هرات له یو چارواکي په شینډنډ کې د روانې جګړې او عملیاتو په اړه درته وروستي او تازه معلومات واخلو. د هورې چې د افغانستان د بیړنیو پیښو لپاره د افغانستان د دولت وزیر وایس بارمکوی په شینډنډ کې له بې ځایه شویو سره د مرستې په خاطر هڅې پیل کړي دي.
ځینې کورنۍ په تشتان د ولسوالۍ په مرکز کې اوس دوی بې ځایه شوي دي او زموږ د ټیم اوس په لاره کې ده.
د هماورې چې نن د یونان په اوبو کې د ډوبو شویو افغانانو جسدونه کابل ته راورسېدل.
شل جنازې کابل ته راوړل شوي دي، نو په دې کې یو څه تعداد تر اوسه پورې هم نه دی رسېدلی.
هماره چې له هند سره د پاکستان شرنګیلې اړیکې او له افغان طالبانو سره د اسلام آباد د حکومت سمبولیک روابط هیڅ کله له نورو هیوادونو سره د دې هیواد پر سیاسي تړاو بې اغیزه نه و. دا د یوې لیکنې څخه په استناد جوړ شوی رپورټ دی چې په ګډه به یې اورو. په پای کې هم دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه وخت په افغانستان کې 2 بجې او 10 دقیقې تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. رازو لومړی مطلب ته د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په شینډند ولسوالۍ کې د څلور دېرش اعظم په نوم ګډ پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رادیو ته وویل دغو عملیاتو هدف چې یو هوایي ځواکونه هم پکې ښکیل دي د وسلوالو مخالفینو ځپل دي. په دغه عملیاتو کې د چارواکو په خبره تر اوسه یو 500 وسلوال وژل شوي او 500 نور ټپیان دي. همداوس د په هرات ولایت کې د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی صابر، ستړي مشه، په خیر راغلی. په شینډند کې ورسته وضعیت څنګه دی؟ هلته اوس هم جګړه روانه ده که څنګه؟
بله، سلام به شما، به تمام شنوندگان رادیو آزادی.
یو تخنیکی ستونزې له امله له ښاغلي صابر سره زموږ ټلیفوني اړیکه بنده شوه، خو بیا به هم هڅه وکړو چې له ښاغلي صابر سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شي. لکه څنګه مو چې واورېدل، په شینډند کې اوس مهال د افغان ځواکونو د څلور دېرش اعظم په نوم ګچ پراخ پوځي عملیات روان دي. د شینډند ولسوالۍ د هرات هغه ولسوالۍ ده چې له دې مخکې هم د وسلوالو طالبانو فعالیتونه پکې زیات ښودل شوي وو. البته په نننیو تازه عملیاتو کې چې شوي دي، یو 500 وسلوال وژل شوي او 500 نور هم ژوبل دي. په دغو وژل شویو کې د چارواکو په خبره ځینې بهرنیان هم شامل دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه باندې او د وراوختي مرګ ژوبلي په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هڅه به وکړو چې د پروګرام تر پای شیبو له خپل همکار سره بیرته اړیکه ټینګه کړو. خو اوس به راشو یوې مرکې ته چې د دولت له وزیر سره مو کړې دي. بیړنیو پیښو په برخه کې د دولت وزیر وایي له کابل څخه یو ټیم د هرات د شینډند ولسوالۍ د بې ځای شویو کورنیو د ارزونې او مرستو په هدف دغه ولایت ته سفر کړی. وایس برمکنن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بې ځای شویو کورنیو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه دی. د هرات په شینډند ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي. په دې اړه زموږ همکارې مرزي احمدزی له ښاغلي برمک سره مرکه کړې او په سر کې بې ځای شوي کورنۍ ته د مرستو په اړه پوښتنه کړې.
معلومات خو تر اوسه دقیق نه ده. ځینې کورنۍ په شینډند ولسوالۍ په مرکز کې اوس دوی بې ځای شوي دي او زموږ د ټیم اوس په لاره کې ده. کله چې دوی ورسېدل، بیا هغه معلومات چې ولسوال صاحب موږ سره او زموږ همکار سره شریکې ده په هرات کې، یو لږ هغه د مبالغه میز ده، خو باید زموږ ټیم باید هلته لاړ شي او دقیق خپل ژر تر ژره چې بررسي شروع شي، بیا موږ ته معلومیږي چې دا څو فامیلونه دي، کېدای شي څلوسه فامیل دي، پنځوسه فامیل دي. منته اوس زه نشم کولی چې دا تعداد تاسو سره دقیق تایید کوم.
برمک صاحب محترم، د هرات په شینډند ولسوالۍ کې کوم شمېر کډوال چې بې ځای شوي دي، دغه تاسو چې ویلي زموږ یو ټیم استو هلته تر څو سروې وکړي وګوري چې څومره شمېر کسان بې ځای شوي دي. کېدای شي وایي چې دغه ټیم اوس څه وخت لیږي د هرات شینډند ولسوالۍ د کډوال په اړه کې، او بل دغه مرستې کې فوري دوی سره کېږي په دوه مرستو کې کوم مواد شامل دي؟
دا ټیم اوس د شندان ته ډېر نږدې ده. ما ورته وویل چې په لس دقیقې کې د نیم ساعت مخکې زه خپل رئیس سره خبرې وکړم په هرات کې، او رئیس ما ته وویل چې پرون زموږ ټیم آماده و چې شندان ته ورسیږي، خو بیا مشکل ده چې زموږ امنیتي همکاران دوی ته اجازه نه ورکړي په دې خاطر چې وضعیت ښه نه و. اوس دوی شندان ته نږدې ده، په لس دقیقې کې شندان مرکز ته دوی رسیږي، بیا خپل کار ژر تر ژره شروع کوي. خو کله چې دوی خپل کار شروع کوي، کومه کله چې مونږ کولای شو دوی ته ورسو د مواد غذایی او
او غیر غذایی او اگر کیدای شي چې دوی پول نخت خلک الته ضرورت ولري بیا موږ خپل آمادگی لرو.
بله برمک صاحب، مجموع کې کوم شمیر کسان چې د طبي پیښو له امله بې ځای کیږي یا د جګړو له امله بې ځای کیږي د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې، دولت د داسې کسان لپاره څه راز مرستې په خپل توان کې لري؟
د دولت توان داسې دی چې کله چې داسې یو جګړه رامنځته کیږي په یو منطقه کې په ولسوالي په کلی پار سطح کې وي، بیا دولت امکانات لري هم پول نخت او هم مواد غذایی و غیر غذایی زموږ په اختیارم کې ده. ځینې مؤسسات همکار مؤسسات چې موږ لرو په هر ولایت سطح او په ولسوالۍ سطح کې دوی هم خپل ذخایر او امکانات لري. بیا زموږ وظیفه مسئله داده چې هغه څه چې موږ په خپل په لاس په اختیار کې لرو دولت په اختیار کې ده دا هم خلک ته رسوو.
د بیړنیو پیښو یا د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایس برمک څرګندونې مو اوریدل چې د هرات د شینډن ولسوالۍ د بې ځایه شویو خلکو په اړه یې کولې. ښاغلي برمک ویل چې یو ټیم هرات ته په لار دی او کله چې شینډن ته ورسیږي نو د بې ځایه شویو دقیق شمیر به معلوم کړي او وروسته له هغه به په هغه ولایت کې د شته موادو څخه هم او بیا که ضرورت پیدا شي له نورو مؤسسو به دوی ته د اړتیا وړ غذایي او نور مواد ورسوي. البته په شینډن کې دغه کسان د رواني جګړې له امله چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوی ده له خپلو سیمو کډه شوی دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د حمید کرزی د نړیوال هوایی ډګر پولیس وایي د شنبې په سهار د یونان په اوبو کې د ډوبو شویو افغانانو شل جسدونه کابل ته راوړل. د دغه هوایی ډګر د پولیسو قمندان حقنواز حقیار ازادي راډیو ته وویل په مړو شویو کسانو کې ډېرې ماشومان او ښځې وي چې کورنۍ ته سپارل شوي. په دغو کورنیو کې د یو کور څلور جسدونه چې یوه مور او درې ماشومان هم شامل دي کابل ته رسېدلي. د دغې کورنۍ ځینو پاتې شویو کسانو یا وارثینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو عزیزانو د مرکیدو په اړه ډیره زیاته خواشینی ښودلې ده. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چارو پاته د روانو هغو افغان کډوالو شل جسدونه هیواد ته رسېدلي چې تېره اونۍ د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. د هوایي ماندان د پولیسو قمندان حقنواز حقیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په راوړل شوو جسدونو کې اوه ماشومان او اته ښځې شاملې وې. ښاغلی حقیار وایي چې دا کسان د ترکیې څخه یونان ته روان وو چې بیړه یې ډوبه شوي او ممکن د مړو لا نور جسدونه پیدا شي.
تقریبا نن سهار دوه پروانتیری چې یو د ترکیش و یو اماریانا دواړه راورسېدي کابل ته. په دې کې شل جنازې کابل ته راوړل شوي دي. نو په دې کې یو څه تعداد تر اوسه پورې هم نه دي رارسېدلي چې ممکن په آینده ورځو کې راورسېږي او یا شایان تر اوسه پورې پیدا شوي نه وي.
د کابل پولیسو د معلوماتو له مخې تر اوسه دا ډول له 500 ډیر مړي چې په اوبو کې غرق شوي وو بیرته کورنیو ته سپارل شوي او وایي چې غیر قانوني کډوالي دا شمېره لا ډیرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي یو کال کې ډیری ځوانان او ځینې کورنۍ په ناقانونه توګه د اروپا هیوادونو په سفر وتلي دي. افغان حکومت وایي چې له دوه لکو ډیر کسان له هیواده وتلي او که ځینې اروپایي کوم هیواد ته رسېدلي هم دي هلته له سختو شرایطو ځورېږي چې یو شمېر یې بیرته د راتلو لیوالتیا لري. په دې مړو شوو کسانو کې د یوې کورنۍ څلور مړي هم شامل وو چې له کورنۍ په سفر تللې وه او اوس یې یوازې پلار او زوی بیرته له خپلو مړو سره ژوندي راغلي دي. د دغه کورنۍ درې ماشومان او د ماشومانو مور یوه اونۍ وړاندې په اوبو کې ډوب شوي وو. د مړې شوې مېرمنې یوه ورور ډاکټر نقیب راته د پیښې څه داستان داسې بیان کړ.
کښتۍ اوورلود وو، نفر ډېر کېنولی وو. دولس نفرو کښتۍ کې دو څلوېښت کسان کېنولي او متاسفانه دوی په لاره کې کښتۍ نسکوره شوې او دوی له منځه تللي. څه پکې موږ څلور د فامیل غړي له منځه تللي او دوه نفره چې یو ماشوم دولس کلان ماشوم هلک او یو د کور مصر یا د خور خاوند ژوندی پاتې.
د کورنۍ بل غړی فیاض وایي چې ترې د حکومت کړنو ته په کتو په افغانستان کې له ژونده زړه ډک شوی وو او 15 ورځې وړاندې یې له ټولې کورنۍ سره دې سخت سفر ته زړه ښه کړ.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسو ازادي رادیو ته وګورئ، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ته اورګو پانه کې هم کتلای شئ. اوس به هم راشو یوې بلې مرکې ته چې د افغانستان مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیم سره زموږ همکار اسدالدین کړي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې دغه وزارت په چارو کې د نورو ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره دویم تعقیبي مکتوب خپور شوی دی. دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم ازادي رادیو ته ویل دغه مکتوب هدف دا دی چې نور ادارې د عایداتي سرچینو په چارو کې ستونزې پېښې نه کړي. دغه مکتوب په متن کې راغلی چې لوی څارنوالۍ، د ملي امنیت ریاست او نور ادارې باید د مالی وزارت په چارو کې مداخله ونه کړي. له ښاغلي عبدالرحیم سره په همدې موضوع زموږ همکار اسدالله لودین غږېدلی چې اورېدو ته تاسو رابولو.
ستاسو په ادرس یو مکتوب نشر سوی او هلته تاسو د دې غوښتنه کړې چې باید لوی څارنوالۍ، ملي امنیت او نورې اړوندې ادارې ستاسو د وزارت په چارو کې مداخله ونه کړي. څنګه مداخله څه موجوده وه چې تاسو دې ته اړ شوئ چې داسې یو مکتوب یا حکم ورکړئ؟
دا هغه تعقیبي مکتوب دی چې مونږ بېلابېلو ادارو ته لېږلی. تر دې مخکې دغه موضوع د افغانستان په کابینه کې د وزیر صاحبانو، د مسؤلینو او د ولسمشر په شتون کې دغه فیصله یا دغه پریکړه وسوه چې تر دې وروسته هیڅ یو اداره نشي کولی چې د افغانستان د مالیې وزارت په چارو کې، بالخصوص د افغانستان په ګمرکاتو کې چې حساسه موضوع ده او زموږ ډیری عواید د افغانستان د ګمرکاتو څخه ترلاسه کیږي، په دې برخه کې مداخله وکړي. د مکتوب هدف دا دی چې موږ د هغو غیر قانوني کړنو مخه ونیسو چې له امله یې زموږ په ګمرکاتي چارو کې د مشکل رامنځته کېده. دا یو قانوني اقدام دی، یعنی قانوني بود روښانه دی. او دویمه مسله دا ده چې د افغانستان ګمرکات په خپله په اصل کې یو کشفي ارګان ورته ویلی شو، په دې معنی چې دوی په دې برخه کې کار کوي تر څو د هر غیر قانوني کړنه چې د افغانستان د ګمرکونو د قلمرو څخه افغانستان ته کشفي وارديږي د هغه مخه ونیسي، او که هر غیر قانوني کړنه یا اقدام دوی ګوري عدلی او قضایی ارګانونو ته خبر ورکړي.
بله درنځای صاحب، او بخښئ، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې په خوا د ګمرکونو په چارو کې او دغه راز د مالی وزارت په نورو چارو کې مداخله موجوده وه.
متاسفانه په ګمرکونو کې د یو شمېر ادارو لخوا مداخله موجوده وه، د دې لپاره چې د تداخل وظیفوي مخه ونیول شي، د دې لپاره چې د مداخلو مخه ونیول شي. دغه موضوع مو د افغانستان په کابینه کې مطرح کړه چې بالاخره د هغوی لخوا د مصوبې تر عنوان لاندې فیصله شوې ده. مهمه مسله دا ده چې موږ د افغانستان په ګمرکونو کې د پولیسو یا واحد لرو، یعنی پولیس ګمرکي مونږ ورته ویلی شو. دوی کولی شي په دې برخه کې موږ ته کار وکړي، ځکه زموږ تر چتر لاندې کار کوي. که چېرې موږ ګمرکي پولیس لرو، بیا د نورو نظامي ادارو د مداخلې ضرورت نه احساسېږي چې هغوی مداخله وکړي.
تاسو ویل چې ستاسو له خوا نه بشپړه څارنه موجوده ده، دې ته اړتیا نشته چې نورې ادارې ستاسو د شفافیت لپاره مداخله وکړي. عبدالرحیم صاحب، په خوا په ګمرکونو کې د فساد موضوع یادېدله، څنګه په دې برخه کې هم نوې رهبرۍ کار کړی دی د فساد د مخنیوي لپاره په ګمرکونو کې؟
ګورئ، که چېرې موږ او تاسو د 1940 عوایدو ته یو نظر واچوو، زموږ لپاره مالي هدف 114 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی و. سمه ده، کله چې د قوس په 1.5 نیټه مالي کال پای ته ورسېده، موږ 122 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ. دغه رقم خپل د دې ښکارندوی ده، د دې معنا ورکوي چې موږ فساد سره د مبارزې په برخه کې، اصلاحاتو په برخه کې او د سیستم سازی په برخه کې کوټلې ګامونه مو پورته کړي. ما هرګز دا ادعا نه کوم چې زموږ پروسه ختمه ده، د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړي. زموږ دغه مبارزه، زموږ دغه پروسه لا جریان لري تر څو هغه ورځ راورسېږي چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد شتون صفر ته تقرب وکړي.
افغانستان د مالیې د وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیم سره مو د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین مرکه اوریدله. په دغه مرکه کې مو اوریدل چې د افغانستان د مالیې وزارت د عایداتي ادارو څخه د تفتیش او یا هم نورو څارونکو ټیمونو د نظارت د بندیدو په اړه د یو مکتوب په خاطر د دغه یو مکتوب صادر شوی دی. البته په دغه مکتوب کې دا راغلی دی چې ادارې په هغه کې لوی څارنوالۍ، د ملي امنیت ریاست او نورې ادارې شامل دي، نشي کولی چې د مالی وزارت په چارو کې مداخله وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
له هند سره د پاکستان شنګلی اړیکه او له افغان طالبانو سره د اسلام آباد د حکومت سمبولیک روابط هیڅ کله نورو هیوادونو سره د دې هیواد پر سیاسي تړاو بې اغېزه نه و. د فارن پالیسي په لیکنه کې ایران له ډېرې مودې راهیسې د بلوچستان په ځینو سیمو کې له پاکستان سره جنجال لري او د پولې پورې غاړې ته له وسلوالو حملو شکایت لري. د خبرونې په لیکنه حتی چین چې د پاکستان دوست ګڼل کېږي پر دې هیواد تور لګوي چې په شینجن کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د پاکستان اړیکې له بنګلادیش سره هم ډېرې کړکېچنې شوي دي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې اوري.
تقریبا د پاکستان ټول گاونډي هیوادونه پر اسلام آباد په خپلو کورنیو چارو کې د لاسوهنی تور پوري کوي. له هند سره د پاکستان لانجه له هیچا نه ده پټه. کابل په وار وار پر دې هیواد تور لګولی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی او په دې ډول په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زمینه برابروي. چین په خپل جنوبي ایالت شینجیانګ کې چې زیات خلک یې مسلمانان ایغور دي، د پاکستان له لاسوهنو او د اسلام پالو ډلو د ملاتړ په اړه اندېښنه لري. د بنګلاديش حکومت چې له 1901 میلادي کال راهیسې له پاکستان سره سیاسي کړکېچ لري، په دوامدار ډول یو شمېر هغه کسان اعدام کړل چې په پاکستان کې د اتلانو په سترګه ورته کتل کېدل، خو په بنګلاديش کې د جنګي مجرمینو په توګه پیژندل شوي وو. د پاکستان د سیاسي چارو یو څارونکی او خبریال عبدالحی کاکړ د سیمې له هیوادونو سره د اسلام آباد د سیاسي اړیکو کړکېچن حالت ته په اشاره وایي چې یوازې ولسی حکومت ته د واک انتقال کولای سي چې په دغه هیواد کې د بهرنۍ کړنلارې بدلون راولي.
که په دې کې ولسی شراکتداری راسي، کاروبار، تجارت، سودا، ډیپلوماسي، تګ راتګ دغه کوي، نو بیا ممکنه ده چې له فوج څخه دغه واک د بهرنۍ تګلارې و ولسی حکومت ته ورکړل سي. نو ولسی حکومت بیا د ولس د جذباتو او د ضرورتونو مطابق بهرنۍ تګلارې جوړوي.
سره له دې چې په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د زیاتو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دي، د فارن پالیسي په لیکنه بنګلاديش په پاکستان کې د میشتو وسلوالو ډلو فعالیت د خپل او سیمې امنیت لپاره تر داعش ستر ګواښ ګڼي. د هند ورسپانی هندو په وروستیو کې لیکلي چې د بنګلاديش حکومت داسې معتبر معلومات ترلاسه کړي چې ثابتولای سي چې پاکستان د وسلوالو ډلو تمویل ته دوام ورکړی دی. د فارن پالیسي په لیکنه هغو تهدیدونو چې د پاکستان لوري د سیمې امنیت ته متوجه دي، په ټولو جنوبي اسیا کې د ډیموکراسۍ وده له خطر سره مخامخ کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د غنو بارننن لکابلا کورونه نړیدلې چې په نتیجه کې د خزو ماشومانو په شمول څوار لستنه مړ شوی او اته نور ټپیان دي. په مړ شوی کسانو کې افغان کډوال هم شامل دي. د بلوچستان لافتونو در جوړنې اداره وایي د سیلابونو د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره کلک تدابیر نیولې دي. ډېر نور تفصيل کوټې د بارکوال میاخیل په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان په اکثرو سیمو کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم دوام لري. د جمعې په ورځ د ګڼو بارانونو له امله له وزیرستان سره پر پولو پرته شیرانی سیمه کې په شنه پونګانو میکلي کې د یوه کور بام رانړېدلی چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 15 تنه مړه شوي دي. په مړو شویو کسانو کې یوه ښځه او څلور د هغې اولادونه، درې لوڼه او یو زوی شامل دي. د رپورټونو له مخې د دغو کسانو مړي ځایي خلکو له خاورو خځلو راایستلي او خاورو ته یې سپارلي دي. د شیرانی سیمې زیات آبادی خلک په کلیو کې ژوند کوي او کورونه یې خام دي. د ترلاسه شویو خبرونو له مخې په دې سیمه کې بارانونو نور کورونه هم نړولي دي، خو نور پکې چاته د سر د زیان خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د جمعې په ماښام د کوټې او چمن ترمنځ په پښین سیمه کې هم بارانونو ګڼ شمېر کورونه نړولي او د یو کور د بام د رالوېدو له امله د یوې کورنۍ 15 تنه مړه شوي او درې نور پکې ټپیان شوي دي. په مړو شویو کسانو کې درې نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم شامل دی. د د لیویس پولیسو یو چارواکی آزادی راډیو ته وویل چې دا پیښه په عاجزۍ نوم کلی کې سوې ده. د دا ونه ویل چې د دغه کورنۍ خلک ځایي خلک دي که څنګه، خو یو ځایي خبریال محیط ترین وایي دغه مړه شوي او ټپي کسان افغان کډوال دي. په پیښه کې ټپي کسان سمدستي د پښین سیمې روغتون ته وړل شوي چې تر درملنې لاندې دي. له قدرتي آفتونو د ژغورنې ایالتي اداره PDMA وایي د بارانونو له امله د ایالت په چاغي، مستونګ او لورلایي سیمو کې هم څلور تنه نور د تندر د لوېدو له امله مړه شوي دي. د افغانستان پولې ته نږدې په چمن سیمه کې هم بارانونو د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. د رپورټونو له مخې د چمن او کلا عبدالله خان په شاوخوا کې په څو کلیو کې ګڼو بارانونو ډېر کورونه نړولي دي، خو تر اوسه چا ته پکې د سر د زیان رسېدو خبر نه دی ورکړل شوی. دلته په کوټه ښار کې هم ګڼو بارانونو ډېر کورونه نړولي او د خامو کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا کړي چې د نړېدو له خطر سره یې مخامخ کړي دي. په کوټه ښار کې زیات کورونه د ښار په جنوبي برخه کې د سریاب په سیمه کې اغېزمن شوي دي. د سریاب په مسلم آباد سیمه کې بارانونو یوې لویې آبادۍ ته نږدې مځکه چولې ده چې غټه کنده یې پکې جوړه کړې او له امله یې ورڅېرمه شاوخوا 300 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. له آفتونو د ژغورنې ایالتي اداره وایي د وړاندوینې له مخې د بلوچستان په اکثرو سیمو کې تر درو ورځو پورې لا هم د بارانونو او ژلۍ اورېدو اټکل شوی دی چې وایي له امله یې د سیلابونو احتمال هم نشي ردېدی، خو وایي دوی پوره چمتووالی نیولی چې د خلکو ژوند وژغوري.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي چې پایل به یې حتما د کرکټ په وروستي جزئیات وي.
دا مهال د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیالي روانه ده. ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په 5 اورونو کې 50 منډې جوړې کړې دي او د اصغر او شهزاد محمدي 2 وکټې له لاسه ورکړې دي. د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. د سوریې د حکومت عمده مخالف ریاض میشت ډلې منلې چې د مارچ په 14 نېټه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. چین او روسیې اعلان کړی چې په جنوبي کوریا کې د امریکا له لوري د یو د دفاعي هوایي سیستم له احتمالي نصبولو سره مخالف دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي واشنگټن به د مارچ په 14 نېټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بلاستیک توغندیو د ازمایلو مسله راپورته کړي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د یوې جرمني کمپنۍ په مرسته د غازو د تولید انکشافي ماستر پلان جوړ کړی دی. د دغه وزارت ویان غلام محیودی نوري ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د غازو د استخراج، تولید او صادراتو او همدارنګه د چاپي پروژې د ښه مدیریت لپاره دغه ماستر پلان جوړ شوی دی.
د دې لپاره چې وتوانېږو دغه دوې پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه یې بهترینه استفاده واخلو، نو نیاز و دې ته و چې دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي. د دې تر څنګ د افغانستان د ګازو د صادراتو یو لیدلوری نورو هیوادونو ته هم ولرو، بلکې د فرق د تولیداتو لپاره هم زمینه برابروي.
ښاغلی نوري وایي چې دغه پلان له مخې به په هیواد کې د ګازو د استخراج مهمې سیمې په نښه شي او بهرنیو پانګوالو ته هم په افغانستان کې د ګازو په برخه کې د پانګونې زمینه برابره سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغان سوداګرو یو پلاوی به سبا په نیپال کې د جنوبي اسیا هیوادونو د سارک په اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ خونې د رهبری هیئت مرستیال محمد یونس مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی پلاوی به په دغه غونډه کې له افغانستانه د جنوبي اسیا هیوادونو ته د صادراتو پر زیاتوالي خبرې وکړي. ښاغلی مومند زیاته کړې چې د افغاني محصولاتو صادرات باید یوه یا دوه هیوادونو ته منحصر پاتې نسی. د جنوبی آسیا هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو د سارک غونډه په هرو شپږو میاشتو کې جوړیږي چې سږ کال یې ریاست د نیپال او معاونیت د افغانستان پلاوی په غاړه دي. دا به د جنوبی آسیا هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو د سارک 5مه اقتصادي غونډه وي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.5 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 1434 افغانۍ.
د پاکستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شراوریز جام کې چې په هند کې ترسره کیږي برخه واخلي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دا خبره کړې او ویلي دي چې د لوبغاړو د ژوند ضمانت هندي چارواکو ورکړی دی. په دې اړه ذبیح الله شفق رپورټ جوړ کړی چې له هغه وروسته به د حقیقت سره پروګرام او بیا تاندې څانګې خپرونه مه هېروئ.
د پاکستان حکومت د هیواد د کرکټ ټیم ته د کرکټ په نړیوال شل اوریز کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. د هیواد حکومت د جمعې پر ورځ ناوخته کرکټ ټیم ته هند ته د تلو اجازه تر هغې وروسته ورکړه چې هندي چارواکو د پاکستان د کرکټ بورډ او همداراز نورو دولتي چارواکو ته په هند کې د پاکستاني لوبغاړو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. هند ته د پاکستان د کرکټ ټیم د تک پر سر ناندرې تر هغې وروسته راپورته شوې چې د هند د هماچل پردیش صوبې چارواکو د رواني میاشت په 19 نیټه د دې صوبې په درمشاله کرکټ سټېډیم کې د پاکستان او هند د کرکټ ټیمونو د لوبې مخالفت وکړ. د دې صوبې ځایي چارواکو ویلي وو چې د ځینو هندي بنسټګرو کړیو لخوا د پاکستان کرکټ ټیم ته تر ګواښونو وروسته هلته پاکستاني لوبغاړو ته ډاډمن امنیت نشي ورکولی. تر دې وروسته پاکستان د کرکټ د نړیوال کونسل وغوښتل چې د دې لوبې میدان بدل کړي او همدارنګه د هندوستان حکومت وغوښتل چې د لوبغاړو د امنیت ډاډ ورکړي. د کرکټ د نړیوال کونسل چارواکو د هندو پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په درمشاله کې کیدونکې لوبه د دې هیواد کولکتې ښار ته بدله کړه او اعلان یې وکړ چې دا لوبه پر ټاکلې نېټې او وخت کېږي. خو پاکستاني چارواکو پر دې سربېره د هند له حکومت د خپلو لوبغاړو د امنیت په اړه د تحریري ضمانت غوښتنه وکړه او هند ته د ټیم لیږل یې په ډاډمن امنیت پورې مشروط کړ. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي ویلي هندي چارواکو څخه د خپل کرکټ ټیم د لوبغاړو د امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې کرکټ ټیم هند ته ولیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ د انتظامی کمیټې مشر نجیب سیټی د جمعې پر ورځ د پاکستان داخله چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې هندوستان ته د کرکټ ټیم لیږلو پریکړه د هندوستان لخوا د امنیتي انتظاماتو او ډاډ ورکولو وروسته وکړه. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار د کولکاتې د اعلی وزیر او نورو چارواکو لخوا پاکستانی لوبغاړو ته د ډاډمن امنیت ورکولو تر ضمانت وروسته کرکټ بورډ ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم په شل اوریز کرکټ کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندوستان ته ولیږي. هندوستان د 2018 میلادي کال د کرکټ د شل اوریز کپ کوربه دی چې دغه کپ د لوبو لومړۍ مرحله د رواني میاشت 3 نیټې راهیسې پیل شوې ده. د یادونې وړ ده چې افغان ټیم نن د زمبابوې له کرکټ ټیم سره مهمه لوبه لري چې ګټونکی به د شل اوریز کپ دویمې مرحلې ته لاړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه اومنی. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونې په هلمند کې د افغانستان د دفاع سره د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب د لمړی پښتني په توګه غواړم دا پښتنه چې په هلمند کې ورستي حالات څنګه دي، جنگ تر کوم حد پر رسیدلې دی؟ ځکه دا سي راپورونه موجود دي چې حالته د ملي اردو په عملیاتو کې یا د افغان ځواکونو په عملیات کې ډېر پرمختګ نشته. ستاسو وینا په دې ارتباط باندې څه ده؟
عملیات تنها په دې کې نه خلاصه کیږي چې عملیات خلک توپ او ټانک عملیات وایي. عملیات په خپل رقم کې ډیر تمونه لري، غلچتی عملیات، اوپراتیفی عملیات، په عمق د مخالفینو کې کار کول. ټانګ او توپک او تیاره هغه وسیله ده چې ټولې وسیلې عملیاتو کې ناکامه شي، بیا نو اخرنۍ وسیله توپ او ټانګ دی چې درې وسیلې څخه تر اوسه پورې موږ خورا لږ استفاده کړې ده. په ډېرو کمو محلاتو کې په اصطلاح باندې موږ د ټانګ او توپ څخه استفاده کړې ده. موږ حتې اولیت بخښنه ته ورکړی دی چې څنګه د ولسونو په مرسته، د قومونو په مرسته، د قومي مشرانو، د جهادي شخصیتونو په اصطلاح باندې، د مدني فعالانو، د ولس په کومک باندې، د مخالفینو په منځ دا ځین حاکم کړو چې جګړه زموږ نه ده، جګړه پردۍ ده، پر دې ملت تعمیل شوې ده. او په دې کې موږ خورا مثبت پرمختګ کړی دی.
بله قهرمان صاحب، ځینې کسان د هلمند جګړه د کندوز سره مقایسه کوي او وایي چې طالبانو په خپلو ځایونو کې پیسې موزی نیولې. د دوی ماسې دې ته ګورو چې هوا یو څه سرګرمه سي، دوی به لا هم خپلو عملیاتو ته زور ورکړي، خپلو جنګو ته زور ورکړي. فکر نه کوي چې دا جګړه به تر هغه اندازې پر چې تاسو مخکې ویل جدي حالات به جدي، فکر نه کوي چې اوس په آینده کې یا د اوس لپاره؟
ده هلمند هوا اوس هم گرم ده کچیری ده هوا ده گرمش پلیاز خلق فکر کی اوس هم ده هلمند هوا کچیری ده تورمندی موجود پای او ده پیشار که ده منطقه پساته دلتا موجود دی چه باید دلتا جگره شلاور پاته شی نوشتیداش باید اگه اوس هم ده هر لحظه جگری خپل شدت ترلو ده ده خپل پرتی باندی دلالت کی چه پسرانی تیلن سازی مفتا مخالفین چی دی اگه پا مخالفی حالت کی کراه داری یعنی ده اگه حالت تفوتنی دی چه دی پشتلا باندی ده حجومی ستا باندې حملاتو دپاره امکانات ولري. ما در ټول په دوه جهاتو درې جهاتو کښې موږ خورا مثبت مقصد لرو. یو دا چې زیر په خوشحاله کولو کښې لویه برخه مخالفین ولس په دې پوهېدلی دی چې جګړه پردۍ ده، پر دې وطن باندې تعمیل شوې ده او پر دې ګزینه باندې خورا ډېر کار مشکل او درګرد هم پر دې ګزینه باندې کار کوو. او دوهمه ګزینه چې زموږ باندې چریتي او په اصطلاح باندې شبخوني عملیات دي، یعنې هره شپه هره ورځ داسې شپه داسې ورځ مې نه په یادېږي په اصطلاح باندې چې په چریتي عمل په نتیجه کښې دي شونې غورځول شوي او پر دې ګزینه باندې هم ډېر کار کوو چې هغه هم عام ولس ته ضایات نه رسېږي، هغه مشخص هدف تعقیبېږي او هغه مشخص مسایل تعقیبېږي. پاتې شو تور په ټانګو تیاره، دا زموږ هغه وروستۍ ګزینه ده. که چېرې موږ ته نورې لارې چارې معاصرې تمامې نه شي، بیا کېدای شي د دې وسیلې هم کار واخلو چې موږ په ډېر احتیاط سره کوښښ کوو چې د هغې وسیلې څه تر هغو کار وانخلو تر څو زموږ نورې وسیلې کار وکړي. دا هم جګړه ده، هره ورځ کېدای شي په اصطلاح باندې د جګړې په حالاتو کښې تغییر را شي. ولې د قینن په حال قینن د وضعیت په هکله دومره درته ویلی شم چې زموږ مسلح قواوې واقعا ښه روحیه لري او زموږ د ولس همکاري خورا د مسلح نهادونو سره را ډېره سوې ده او د باور کچه د ولس پر خپلو قوتونو باندې زیاته سوې ده.
مخکې داسې راپورونه وه چې په هلمند کې تقریبا 3000 افغان ځواکونه ځای پر ځای دي، اوس د دوی تشکیلات هم په دغه حد کې دي او که څنګه؟ اول ته د طالبانو د شمېر په اړه باندې څه معلومات لري تاسې چې څه شمېر کښې طالبان موجود دي؟
په مجموع کښې سولمن صاحب مشکلات زموږ په تشکیلاتو کښې هم موجود وه، د دې څخه سترګه څوک نه شي پټولی. بعضې بې پروایي موجودې وې، ولې زما د مسؤلیتو د را تګه سره مو ډېر جدي پر دې جهات باندې کار کړی دی. تر یو حده پورې مو په اصطلاح خلاګانې تثبیت کړي دي او د هغو خلاګانو د ډکولو دپاره په اصطلاح باندې جدي جدوجهد کوو، کار کوو په اصطلاح باندې چې هغه خلاګانې دغه کړو په اصطلاح باندې ډکې کړو. ولې هغه تجهیزات، هغه پرسونل، په هغه کمیت چې په اصطلاح باندې زموږ د نهادونو په اختیار کښې کمې امکانات دي، مصالح مخالفین خورا د دې څو برابره په لږ قوت کښې، یعنې هغه اندازه چې تبلیغ کېږي یا خلک وایي. ما درته وویل چې نور د مخالفت په جهت کښې روحیه د خلکو سره خورا کمزورې سوې ده. ولس نور په اصطلاح باندې په دې پوهېدلی دي چې دا جګړه په اصطلاح باندې یو بزنسي و تجارتي و تعمیل شوې جګړه ده. دا کم داسې یو مذهبي اړخ و، یو مذهبي په اصطلاح باندې دغه نه لري چې په اصطلاح باندې نور خلک دي دغه وکړي، بلکل د هغوی په سپوپو کښې خورا کمزوري ده.
بلې، قهرمان صاحب، که مشخصا ووایاست چې افغان ځواکونه په هلمند کښې کومې خلاوې لري، کوم امکانات دي چې د دوی په اختیار کښې نشته؟
دا معلومېږي په اصطلاح باندې چې د هغوی زموږ قوت د هغوی څو چنده دی. ولې دلته فقط چې موږ بعضې نواقص درلودل، له هغې جملې څخه لکه تاسو چې اشاره وکړ، بعضې تشکیلاتي خلاګانې او بعضې مثلا د همهنګۍ په حساب باندې څه نا څه په اصطلاح باندې کمزوري و ضعف، تر یو حده پورې مو پر دې باندې جدي کار کړی دی. نو زه چې دغه خپل کار و زحمت و تکالیف و تگورم بلکل میزیم پر دی جور دی چه بلکل با دا جنگ جغرافیا دیر شد دا نظام او دا ولس پا گکل بانده تغییر وی.
قهرمان صاحب، دس مشخص کرد تو ویست چه ساس عملیات پا کم زایی که جریان لری او جگره دا هلمند پا کم ولسوالی که پا فیلان جریان لری؟
جگره تقریبا یو پراگیر حالت لری. جګړه تقریبا په ټولو ولسوالیو کښې که سړی ووایي، یعنې په هر ولسوالۍ کښې هلته په اصطلاح باندې یوه اندازه مخالفین وجود لري او په اصطلاح باندې جګړه په ټول آباد باندې په ټول ولایت په سطحه باندې په شکل د پراګنده باندې دوام لري. مشخص داسې په اصطلاح باندې چې په دغه نقطه کښې ډېر فشار دي یا په دغه کښې لږ فشار دي، چندانې تفاوت یې نشته سره. دا توازن تقریبا سره یو رقم دی ولې په شمالي هلمند کې بعض اوقات کې شدت د جګړې او اندازه زیات وي چې په اصطلاح باندې واغې ته هم زموږ تدبیرونه موجود دي نو تقریبا هغه خبره د جګړه یو فراګیر حالت لري مشخص پر یوه نقطه باندې فشار ما دپاره هېڅ مشخص سوی نه دی چې پر دغه نقطه ډېر فشار
او داسې ویلی سي قهرمان صاحب دا جګړه خو اقتصادي اړخ هم لري طبیعي ده کله چې دا د ټاپي د پروژې د جوړېدو موضوع یاد سو او د دې سره سره په هلمند کې نام نه یې زیات سوې داسې ویل کېږي چې په حساب طالبان یا وسلوال مخالفین یا ځینې استخباراتي کړې غواړي د مخالفین څخه په استفادې دلته مشکلات جوړ کړي او بلاخره د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي ستاسو معلومات څه دي چې طالبانو د تجهیزولو او د ملاتړ تر شا کم هیوادونه یا کمی کړي کمی استخباراتي ډلې لاس لري
ما بارها د پیس ولامل صاحب په دې اکل خپل نظر په خوان سرګن کړي دي و شم سرګندوم زموږ د افغانستان جګړه یو خورا یو لوی غلچکی فراجره جګړه ده چې په دې کې د منطقې په ساده باندې ملکونه هم بے طرفه نه دي لکه ایران او پاکستان د په اسلام باندې فرامن کې کې په ساته ملکونه حتی عربي بعضي مملکتونه څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې ځي داخل دي دا جګړه خورا یو لوی ابعاد لري لوی دغه لري او په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی هلمند هغه یو ستراتیژیک موقعیت لري که هلمند کې نام نه وي بالکل دی کولای شي چې په ټول جنوبي غرب کې د نامنۍ لپاره بستر خور کړي مخکې له دې چې د ټاپي پروژه په اصطلاح باندې بیخي په منځ کې مطرح شي دا جګړې خپل شدت درلودی دا د جګړې فشار دلته موجود و ولې دا خبره هم بې تاثیره نه ده خود به د منطقې په ساته باندې بعضې ملکونه د دې لپاره ښه زړه نه لري کېدای شي په اصطلاح باندې هغه خبره ده بعضې ملکونه یې د خپل ځان لپاره دا په ګټه ونه بولي هغوی د دې تلاش وکړي د منطقې په ساته چې دغه امکانات باید د دوی د طریقه څخه په اصطلاح باندې بلې خوا ته انتقال شي بالکل د افغانستان په هکله باندې په منطقه کې د منطقې د ملکونو سره یا خصوصا زموږ د دوو ګاونډیانو سره لکه پاکستان او ایران سالم نیت زموږ په حق کې موجود نه دی
یعنی مشخصا داسې ویلی سي چې د هلمند د اوسنۍ جګړې تر شا آیا پاکستان لاس لري که مشخصا ایران او یا هم کوم بل هیواد
دواره به تفاوت نه دي دواره په شي کې دغه لري په شکل نه د اشکال په شي داخل
ډېر زیات مننه کوم قهرمان صاحب سلامت اوسئ تشکر
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو نن نه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړول شي نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کله د ځینو غوندې بے جرأت یا بے زړه یې
نو کله چې زه دریس خواته ودرېدلم ډېر بے جرأت شوم بیخي आवाज می ټول لړزیده او رپیدلم ټول
کوم کاغذ بچی دوی په لاس کې وو دومره لړزا به دوی واخل چې کاغذ بند شکوریدلو غونډه به خراب کړله
نو دوستانو که تاسو هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأت یې نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي ملتیا مې وکړئ زه نورګل شفق یم ملګرو د روانشناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوبه راپیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي ټکول کیږي خبرو ته نه پرېښودل کیږي او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې وړوکی یې نه پوهیږي ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي یا په عامه اصطلاح زړور شي خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي بیا نو څه وي د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته دار ته ختل ښکاري له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي حمزولو سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک و.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زمونږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، وروستنی ختم وه، نو ما ته یې داسې غوښتنه رانه وکړه چې ته به یو شعر وایه او یوه ترانه ووایه. ما ورته ویل سیده وبې وایم، ما به بېزه ګڼلی او ما ته یې ونه ویل چې زه دې حتماً پورته کوم، ته به یو څه وایه. څو نفر را پسې راغلل چې هله زر کوه ستا نوم یې واخیسته. نو کله چې زه دریز خواته ودرېدلم، واقعیت ډېر خلک وو، سپینګیري و، مخور خلک وو، ډېر بې جراته شوم، بیخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک وه. داسې حالت و چې بیخي اواز مې ټول لړزېده او رپېدلم ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جراته وو، خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپلې خبرې کوي.
زه بهله ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول وو. یو شی به مې زده و، هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به ویل چې دا به یو غلط وي، یعنې دا په ځان بې باوري وه په خپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړل.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړیو کې پوهنتون ته راغلو، نو کله چې موږ کوم سیمینار په صنف کې وړاندې کولو، یعنې موږ به د خپلو ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې راغیز لاندې براتللو او خپل جرأت مو له لاسه ورکولو. ورو ورو کله چې موږ خپل ټولګیوالو سره بلد شولو، نو بالاخره موږ وتوانېدلو چې تختې سر ته پورته شو. ډېر نږدې ملګري مې دي چې کله به دوی د سټیج سر ته پورته کېدل، یعنې کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې وو، دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ به نه ښکورېدلو، غونډه به یې خرابه کړله.
ملګرو دوه پیغلې محصلانې ځلا او حلیمه بیا ځان په منځګړو کې حسابوي چې نه ډېر جرأت لري او نه ډېرې بې جرأته دي، او دوی په دې نظر دي چې پر موضوع ناپوهي یا کمه مطالعه د بې جرأتۍ سبب کیږي.
زه فکر کوم تر اوسه به ترمنځ مکمل جرأت مې ترلاسه کړی نه ده، ځکه یوه خو د محیط چاپېریال ډېر تاثیر لري. کله چې په یو موضوع باندې وپوهېدو، هغې هغه وخت کې سمه جرأت ترلاسه نه ورکوو. کله چې په یو موضوع باندې حاکمیت ونه لرم، په دغه نه پوهېږم که زه آهسته آهسته جرأت ترلاسه ورکوم.
کله چې په صنف کې کوم درس مې تکرار کړی نه یا مې زده نه وي، خصوصا په هغه وخت کې زه اعتماد بیخي له لاسه ورکوم، یعنې تاثیر لاندې زما په زیاتره وختو کې جرأت نشم کولای سي، یعنې لاس مې پورته کړم یا هغه سوال ته جواب ورکړم، زیاتره وختو کې مې زده مې نه سم کولای. دغه یعنې په اندازه سي باید جرأت ولرم نه لرم.
خو زبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولای چې ناسمه به وي، خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه نو دی وایي
په ډېر ځای کې داسې خبره راغلی ده. ما په خپله ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بیرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې چې مجلس کې کتل، یو بل ملګري به وویل ما خبره وکړه. ما به بیا وروسته ارمان کوله چې کاشکې دا خبره ما کړې، ځکه ما په خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوی یم او راباندې تېره شوي دي.
دوستانو، ځکه خو ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړئ جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړئ، نو هیڅکله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه ویریږئ. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې او چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودی باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي، وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل، کومک مو ورسره وکړه. یعنی یو علت چې موږ په ځان باور نشو پیدا کولی، له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که موږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت داسې مشکل پېښ شه، څه مې وکړه، څنګه ترې بریالی راووتم، دا موږ نه کوو. بل موږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زهر د خپلو محصلینو ته ما ته درس ورکړی چې ژوندی دي، زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه، تېروتنه او خطا موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار کوي. هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي، هغوی نه هېڅ اشتباه هم نه ترسره کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یوه عالم نظر را سره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی، وایي هغه څوک وایي چې جرأت نه لري، مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی، هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دي، اورېدونکي یا مخاطبین، د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري. وایي دا کامل د مغز نه وباسي، هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ. کله وایي چې د شپې ویده کېږئ یا سهار وختي راجېږئ، وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې، تصور کوئ چې زه د پلان کې ځای کې ولاړ یم، په سټیج څومره ښې خبرې کوم، اورېدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلی دي، زما هره خبره خیال پردازی دا وی د انسان ناخداګه زمیر چې دی دته وی حقیقی قصه او دغه مجازي قصه وی د هیڅ فرق نه لري نو کله وی چې دغه کار وکړی د هغه څه دی چې د تاسو جرأت په لوړې دی شي او تر ټولو ډیر مهمه خبره ده وی کغاړی چې جرأت مو زیات شي هر ځای ته چې تلای ک ټولګي ته ځای ک میټینګ ته ځای ک لوی ناشې ته حتما وی د چمتووالی سره لاړ شي نو چمتووالی وی تاسو په بریالیتوب کې تر اویا سلنه پورې تاثیر لري
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري د ځوانانو په بی جرأتۍ یا بې زړهتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي دوستانو دا خبره د کابل پوهنتون محصله لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونې یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کیسوک چې دا وکاو دا مکاو ته نه پوهیږي دا غلط وکه مې کاوه چې غلط نه کیږي غلط مو کې ودی کې مقصد ماشوم یعنی ډیر اصولي او ډیر قاعده په وځه کوي زه پوهیږم کلام چې پلار ما تشویق کی وکول شم ډیر غټ مسالې چې هغه یو ډیر غټ قسم نشي علاوه لزی علاوه شم اول کړي مې دی
اکمل د کاپی ساده ملګرو دی بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپل ملګرو او اولادونو ملنډي وهي او د هغوی زړه ورماتوي
زمون ماشومان تر دوړتوب نه جرأت نه لري یعنی هغه جرأت لري اخسل شوې د کورنۍ لوخاتنه نو هغه ماشوم ک په ما وړکتوب کې د سیزان سره فکر لري چې زه په غواړم په راتلونکي کې یا وزیر او یا والی او یا یو مقام واخلم چې خو مقامي بس هغه خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وای نو بس هغه پرې رښخن وای ځکه چې هغه وای چې بس دې مقام ته رسیدل ډیر سخت ده یا ته د زمونږ ځوانان مونږ ملګری چې بس یو شی وای چې یار زدا کار کوم بس پرې نو ټول خاندو هغه څوک چې ورسره ګرځي هغه چا سره چې ژوند کې بای زدي کیږي چې دا هغه خبرې دا د مغه خپل کوم ادب شي لري هغه ته به اعتماد کی مونږ باید د سې وکړو چې که څوک وړي چې یو کارو کې هغه تشویق کو ترسي چې هغه ورته کوو نو مرسيږي خو هغه زړه خو خوشاله لې چې بس زدا کار شم کولای
خاغلی عظیمی له کورنۍ هیله کوي چې خپل ماشومان ته د ایډیال نه ټاکی بلکې هغه دې پریک دی چې په خپل ځان ته ایډیال وټاکی او لځوانانو غواړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسیدو په هڅه کې دي د هغه د پیښو کولو پر ځای د هغه د کامیابی رازونه پیدا کړي
هغه انسان چې بې باوره ده یو ډول ریسک منون کنه ده تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهور تجاران هغه دي چې ډارې منلی د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې منلې ریسک منلی او پیورډانګلي دي هغه انسانان چې په ځان باور نه لري هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي چې ته کرار ناست یې او وایې چې بابا غوښې لوری راوړ لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلېږي یو سل کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس شو یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو موږ باید له کمو کارو پیل وکړو ډیر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست د یو شپکلن ډاکټر د یو شپکلن ارواپو د یو شپکلن سیاستمدار د یو شپکلن سندرغاړي شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسله کې زیار ویستلی زحمت ویستلی ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه شي او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې بلکې د دوی باور نور هم ځپي زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي بالاخره خپل هدف ته رسیږي
لوی بری له وړو پاوړیو پیلېږي ملګرو دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغه ځوانانو ته کوي چې غواړي په یو ورځ ځان ورسوي دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصله ترڅنګ د خطر منل یا د پیسو ریسک اخیستل پکار دي
ارو په هنوي چې تاسو هیڅ کله خپل زوی ته موایي چې تاسو باید رونالدو یا د میسی غوندې فوټبالر سي تاسو باید د احمد زاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي ځکه چې دای به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي تاسو خپل زوی ته ورته وایي چې تاسو باید یو بریالی فوټبالر سئ تاسو باید یو بریالی ډاکټر سئ هغه کس مو ورته مشخصوئ چې د چا غوندې موږ باید ایډیال ولرو یعنی الګو ولرو او اول هغه الګو ښه وڅېړو بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو بلکل او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې څه زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم ځینې وخت له مانه پوښتنه کېږي چې ته ایډیال یا الګو ارواپو څوک ده تاسو پوهیږئ زه تر اوسه پورې خپل الګو او ایډیال ارواپو نه لرم خو د هر ارواپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته
روانم حوصلې مې دلوي دلې پاسې دلې
خیر می دهمت نا مرحله او شرمیدلی
هو همزولو کروان وسو حوصله ولرو لفرزدو او تیر وطن و نو ویری گونو سلوڑی بو او یو ورځ بمو له همتا مرحله او شرمیگی او حس کغاړه بمو منزل په نصیب شي تان دي څنګه رانغاړو ملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandisangi دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولای شي shafaq@rferl.org بریالي اوسه.
جانوے ہو یا لا آ ندیرہ